شي. دا مشال ریډیو ده د شپږو بجو په دې خبري غړی کې زمام مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د ټکنیک په برخه کې را سره روح د زتران همکاري کوي. د دې خبرونه د سر موضوع په خیبر قبایلی جله کې د مشرانو او د بلدیاتي دارو د نمائندګانو هغه تورونه دي چې وایي د دغه سیمې پولیس د خلکو نه په قلمګونو کې او د خلکو کورونو ته بمونو اچولو کې ملوث دي. یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب را سره هم شته. خو له هر څه مخکې خبرونه لومبه د مشال د خبرونو سره ټکی. د خیبر ضلع سیاستوال او ځایي منتخب چارواکي پر پولیسو تور پورې کوي چې د وسلوالو سره په شریکه له خلکو قلمګونه اخلي. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې یو پوځي وژل شوی دی. په سومالیا کې بمی چاودنه کې 21 کسان وژل شوي او 250 نور زخمیان دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د خیبر ضلع سیاستوال او ځایي حکومتي استازو پر پولیسو تور پورې کړی چې د وسلوالو غلو سره یې لاس یو کړی او له خلکو قلمګونه غواړي. د شلوبر جرګې یو غړي عبدالغني اپریدي د سپتمبر په 23مه مشال لري ته وویل چې یوه ورځ مخکې د باړي د شلوبر نصرالله کلي کونسل چیرمین پر کور دوو کسانو لاسي بم وغورځوه چې پرې وچاودېدو او دوی زخمیان شول. د خیبر پولیسو تصدیق کړی چې په دغو کسانو کې یو پولیس و. اپریدي زیاته کړه چې حکومت دې په نامنه کې لاس لرون کو پر رد سخت کاروائی وکړي کنه نو دوی به پراخي مظاهری شروع کړي.
کا پتا کې صاف او شفاف انکوائری ونه شو. همیشه د پوره به په خیبر پولیس باندې دا د بچ کند همیشه د پوره قائم وي چې پتا یې لوکا کې څومره ورتهونه کیږي څومره واقع کیږي محافظ رپورټ د کیږي ودا چې کند په تخش کې انوال نه نو پکور د چې داسې وسازو دغه لملو شي چې انده پر یو سبق وګرځي.
د خیبر ضلع انتظامی ویلی چې له جوبلو کسانو په لټنې روان دي. دوی ډاډ ورکړی چې د وسلوالو ډلو غلو ملګرو پولیسو پر ضد به کوټلي ګامونه اخلي. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې یو سرتیری وژل شوی دی. د پوځ اماړي کو سانګي آی ایس پی آر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د سپتمبر په 23مه په میرلي کې د وسلوالو پر ضد عملیات کول چې برید پرې وشو. تحریک طالبان پاکستان د دې حملې ذمواري منلی او دعوه یې کړې چې پر دغه ورځ په دوو حملو کې 15 پاکستاني پوځیان وژلي او زخمیان کړي دي. د سپتمبر په 21مه پاکستاني پوځ دعوه کړې وه چې د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې 8 وسلوال وژلي او 15 ژوندي نیولي دي. د چارواکو په چارواکو په وینا دا کسان د حافظ ګل بهادر ډلې غړي وو. په سیمه کې د نامنه او معلوماتو ته د کم لاسرسي له وجې مشال ریډیو په خپلواک ډول د ښکېلو غاړو د داوو تصدیق نشي کولی. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر ایمل ولی خان د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو نیول او له ملکه ایستل بس کړي. هغه د سپتمبر په 23مه په کراچۍ کې یو جلسې ته وویل چې د پاکستان ریاست په داسې حال کې پر افغانانو ظلم کوي چې د هغوی پر سر له نړیوالو ډالر اخلي. هغه زیاته کړه چې افغانان نن سبا په ډیر بد حالت کې دي او ټولې دنیا ته معلومه ده چې هغوی دې حالت ته چاره سولي دي. ایمل ولی خان زیاته کړه چې د افغانانو سره دې روز روانه له تعصب ډکه رویه بند شي. د سی ډول پاکستانی چارواکو د نوموړي د دې خبرو په اړه څه خبرګون نه دی خوده. د خیبر پښتونخوا باجوړ پولیسو له دغې ضلع د کامی اسمبلۍ پخوانی غړی او د تحریک انصاف ځایي مشر ګلظفر خان نیولی دی. د باجوړ پولیسو د سپتمبر په 23مه مشال لیډیو ته په لیږلو معلوماتو کې ویلي چې پر ګلظفر د درغلیو تورونه دي. د نوموړي کورنۍ او ګوند پر ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر دی لیکلي چې بیګا په ساده جامو کې وسلوال د ګلظفر کور ته ورغلی وو او هغه یې له ځانه سره بیولی. په پاکستان کې امنیتي ځواکونو د سږ کال د مئی له 9مې راهیسې د تحریک انصاف د سیاستوالو نیول زیات کړي دي. پر دغه ورځ دې ګونغړو مظاهره وکړي. پر پوځي مرکزونو ورغلل. ځینو سرکاري ودانیو ته اور واچوه. پولیسو سره یې انخطي وکړي. دا ګونداوه کوي چې له شپږ زره زیات غړي نیول شوي چې پر ځنوې په پوځي عدالتونو کې مقدمي هم روانې دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړي. عوامي نېشنل ګوند، پیپلز ګوند او تحریک انصاف د انتخاباتو کمیشن غږ کړی چې د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د کره نیټه اعلان کړي. پیپلز ګوند او تحریک انصاف د سپتمبر په 23مه په جلا جلا خبر پاڼو او د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر ایمل ولی خان په یو بیان کې ویلي چې ټاکنې باید په شفاف ډول په خپل وخت وشي. ایمل ولی خان د سپتمبر په 23مه په تاکال کې خپلو پلویانو ته د جلسې په وخت په وینا کې وویل چې تر څو کره نیټه نوي اعلان شوي یقین یې نه راځي چې انتخابات به وشي. هغه زیاته کړه چې د ټاکنو په شفافیت هم شک ده. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په دې اړه تازه خبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې ویلي وو چې پارلماني ټاکنې به د 2023 کال د جنورۍ په اخرنۍ اونۍ کې کیږي. او وروسته خبر دا چې د سومالیا په بلدوین کې په بمی چاودنه کې د وژل شو کسانو شمیر 28 ته رسیدلی دی. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د سومالیا د چارواکو له خولې لیکلي چې د سپتمبر په 23 له چاودیدونکو موادو ډک ټرک په بلدوین کې د یو امنیتي پوستې سره نږدې وچول شو چې 250 کسان پکې زخمیان شوي هم دي. د سوډان د بشري مرستو او آفتونو د نظم وزارت چارواکو زیاته کړې چې په زخمیانو کې د 18 حالت ښه نه ده. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمهواري نه ده. البته په سومالیا کې د القاعده سره تړلې الشباب وسله والا ډله فعاله ده. د خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګیئ او خبرونو درته وړاندې کول. که تر پای را سره پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم واورئ. په خیبر ضلع کې سیاستوال او د بلدیاتي ادارو نمائندگان وایي چې په دغه سیمه کې پولیس د وسلوالو سره په ګډه د ولس نه قلنګونه اخلي او د هغې په کورونو باندې بمونه ورچوي.
تو پته ولګېدله چې دې کې پولیس اهلکار چې کوم دی دا کار هغه په خپل کړی دی ذاتی طور باندې دا نه چاره مثال په طور په بل چا کړی دی کړی یا سنور څه سہولتکار وغیرہ به وي.
په قبایلی ضلعو او په خیبر پختونخوا کې د نامنۍ له وجې که یو خوا عام ولس نورو سیمو ته کډې کوي نو سیک کمیونټي یا سیک ټولنه هم د دغه سیمې نه ځي.
مختلف تنظیمونه او د نور کم کسان دي دا راغلو.
او په خوست کې د فوټبال د یو ټورنمنټ حال به هم درکو.
نوم می عبدالرجان حکیمی ده، د څلورم ناحیې د فوټبال کلب لوبغاړی یم. دا ډول سیالۍ د لوبغاړو لپاره د ټولو ځوانانو لپاره ډېرې مؤثرې تمامې دي.
قبایلي سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی زموږ د خبرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې لوستلی او اوریدلی شئ. او د دې ترڅنګ که غواړئ چې لمحه په لمحه ګړی په ګړی د سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شي، موږ سره په ټولنیزو پاڼو لکه ایکس چې پخوانی ټوټر و، انسټاګرام، فیسبوک او یوټیوب ملګری شي. د خبرونه پیل کو د سر راپور ته ستاسو پام راګرځوم. په باړه کې سیاسي فعالانو د بلدیاتي حکومت ځینو منتخب استازو د ضلع په پولیسو تور پورې کړی چې ځینې پولیس والا او افسران په خپله په یو شمېر جرمونو کې ککړ دي. دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړی چې د سپتمبر په 2 د یو ځایي کونسل چیرمین په لاسي بم برید کې یو حاضر سرویس پولیس والا هم ملوث و. د خیبر ضلع پولیسو هم د پیښې تصدیق کړی او وایي چې درې پولیس والای نیولي او پلټنې پیل کړي دي. بلخوا د خیبر ضلع خلکو غوښتنه کړې چې د پیښې شفافه پلټنې دې وشي او په جرمونو کې ککړ پولیس ته له نوکرو څخه لرې کړل شي. نور تفصیل فرهاد شینواری نه.
د خیبر سیاسي فعالانو د ځایي حکومتونو نمائندګانو په پخوانو خاصدارو چې اوس پولیسو حیثیت ورکړل شوی تورونه لګولي چې هلته د بدامنۍ په پیښو کې لاس لري او هغو ډلو سره یو ځای شوي چې شتمنو خلکو نه په ټیلیفون بتې یا کلنګونه غواړي او د انکار په صورت کې بیا کورونو ته لاسي بمونه وراچوي. د سپتمبر په 2 نېټه په باړه شلوبر کې د نصر الله کلی ویلج کونسل چیرمین انجینئر عارف الله اپریدی کور ته لاسی بم ورچول په وخت دوا کسانو باندې خپل بم وچاودېده او دوی پکې جوبل شول. ځایي خلک او د خیبر ضلع پولیسو تصدیق کړی چې په دې دوا کسانو کې یو حاضر سرویس پولیسو سپایي دی او یو ورسره ځایي تن و چې د دغې برید هڅه یې کړې. دا دواړه دا مهال د پېښور په یو روغتون کی تر درملنې لاندې دي او پلټنې ترې روانې دي. د شلوبر نصر الله کلی ویلج کونسل چیرمین انجینئر عارف الله قومي جرګې مشرانو او پولیس افسرانو ته ویلي چې دته له ډېرې مودې راهیسې د بتې یا کلنګ لپاره ټیلیفونونه کېدل او دمکۍ ورکول کېدې. د سپتمبر په 23 نېټه په دې لړ کې د شلوبر قوم یوه غونډه وشوه چې په هغې کې یو سیاسي فعال عبدالغني پردي وویل که په دې پېښه کې شفاف تحقیقات ونه شول نو بیا به د پولیسو په کردار داغ پاتې شي چې د بدامنې په پیښو او جرمونو کې دوی په خپل لاس لري.
چې کومه واقعه وشوه د ټول فورس د بدنومې سبب جوړه شوه. که په دا کې صاف او شفاف انکوایري ونه شوه همیشه لپاره به په خیبر پولیس باندې دا دبه چې کوم دی همیشه لپاره قایمه وي چې په دا علاقه کې څومره ورادتونه کېږي څومره واقع کېږي محافظ رپورټ کېږي او دا چې کوم دی په داشي کې محافظ چې هغه مو تو چې کوم محافظ دی په تخصي کې نوال دی نو په کور دی چې داسې یوه سزا دغو له میلاو شي چې آینده لپاره یو سبق وګرځي.
د باړې د بلدیاتی ازایی حکومت تحصیل چیرمین مفتی کفایت الله مشال ریډیو ته وویل چې دوی په دې پیښه کې د انکوایری غوښتنه کړې او دوی ته باور ورکړی شوی چې ښې نتیجې به یې راووځي او په دې کار کې ککړو پولیسو پر ضد به سخته کاروایی وشي.
او دغه شانتې زه به دا وایم چې زموږ منتخب ویسی چیرمینان څلور پنځه ملګري زموږ داسې دي چې د هغې کورونو د حجرو مخې ته همدغه شانتې بم بلاست وشولو. خو دا پرون چې کومه واقعه وشوله نو دې کې بیا وروستو پته ولګېدله چې دې کې پولیس اهلکار چې کوم دی دا کار هغه په خپله کړی دی ذاتي طور باندې دا نه چاره مثال په طور په بل چا کړی دی کړی دی یا اوس نور څه سهولتکار وغیره به وي. نو امید دی پاکې خو موږ له ډی پی او شیشو باور راکړی دی چاره موږ به هغه کار کوو چې تاسو به پې باندې مطمئن یو. که تاسو نه مطمئن نو بیا به خپل اقدام کوو جلسې ټیم کولی شو مونږ بیا هر څه وکړو. نو په دغه بنیاد باندې هغې مونږ له دا فلحال باور راکړو چې انشاءالله ورځیزه مونږ چې کومه انکوایري کوو په دې پسې پرده څومره خلک دي هغه راوځي او انشاءالله تاسو په هغې باندې مطمئن وو.
د خیبر ضلعي پولیسو ویاند ظهیر خان لخوا مشال ریډیو ته په یوه استولې خبر پاڼه کې ویلې شوي چې د دغې ضلعې د پولیسو مشر ډی پی او سلیم کولاچی په دې پیښه باندې سخت اکشن اخیستی او تر اوسه یې د دې جوبل پولیس سپایي په شمول درې پولیس په حراست کې اخیستي او دوی نه پلټنې پیل کړې. سلیم کولاچی په دې خبر پاڼه کې ویلي چې په پولیسو کې بعد سزا او جزا عمل جاری وي او په داسې جرمونو کې ککړ پولیس په نه یوازې سزا سره مخ کیږي بلکې له دندو به هم لرې کړل شي. د خیبر ضلعي پولیسو دفتر د ریکارډ تر مخه دې نه وړاندې هم یو شمېر پولیسو سپایان د نشه یي توکو د سمګلینګ او استعمال په کې هم لخپلو دندو لره کړل شوی. په دې تیر سموده کې د جمرود د پولیسو یو مشر افسر د نشه یي توکو د مخنیوي ادارې انټی نارکوټکس فورس نیولای دغه اداره دا وکوي چې په خپل موټر کې نشه یي توکي سمګل کول. همدارنګ سمو د مخکې د باړې د پولیسو په یوه افسر باندې د اف آی آر په درج کولو سره تور لګېدلی و چې د ترګری ضد څانګې سی ټی ډي ځینې کسانو سره په یو ځای شتمن کسان غیبوي او په خپلو شخصي ځایونو کې ساتي او بیا ترې بتې یا کلنګونه اخلي. د دې جرمونو په تور کې عدالتونو زنی پولیسو افسران او سپایان خوشی کردی او زنو تای سزاگانی ور کردی. فرهاد شینواری مشال ریڈیو خیبر.
تبصری شننی خبرونا ریپورٹونا
اکسونا ویڈیوگانی او دا مشال اونیز خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شی
تسمشال ریډیو ته وګی اوریدونکو. په پیښور کې اوسیدونکو یو شمیر سکان مشران وایي چې په خیبر او رګزو نور ضلعو کې اوسېدل او کاروبارونه لرل خو د وسلوالو خلاف د پوځ د کاروایۍ له امله پیښور او نورو سیمو ته کډه شول. خو د دوی په خبره اوس د هدفي حملو د ویرې له امله پنجاب او نورو ځایونو ته کډې کوي. دوی د اندېښنو په اړه مو د خیبر پښتونخوا لنډمهالي حکومت سره رابطه وکړه خو ځواب یې رانه کړ. خو مخکې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو نگران ودیر فیروز شاه جمال کاکا خیل د یو سیک دیال سنگ تر وژنې وروسته مشال ریډیو ته ویلی وو چې د اغیزمنې کورنۍ سره د مرستې ترڅنګ د وژنې د پیښې تحقیقات کوي. نور تفصیل ملیحا امیرزاده ناورو.
د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې میش سیکان وای د ناامنه حالاتو او د سہولتونو د نشوالي له امله پنجاب او نورو سیمو ته کډې کړې دي. په پېښور کې میش یو سیک مشر صاحب سنگ د سپتمبر په 23مه مشال ریډیو ته وویل یو له هغو سیکانو کورنو دي چې مخکې په خیبر کې اوسېدل او کاروبارونه یې لرل خو د ناامنه حالاتو او هدفي وژنو له امله کډې وکړې. صاحب سنگ مشال ریډیو ته وویل چې هر قسمه مذهبي ازادي لري خو یوازې د سیکانو د امنیت غوښتنه کوي.
دا خو تقریبا 2000
زر آٹھ نو نہ شروع شیری بس التا حالات دس جوڑ شو چھ سر سب کمیونٹی نا مسلم کمیونٹی چمرا بردر دی آوے مائگریشن کرے ہو بس التا ٹیررزم زیاد شو ودی وجہ پہلو ہوتا تقریباً 400 فیملیز ہو اس صرف شپک کا سکتان دلتا جی کاروبار کی فیملیز ورسے نشتے دے خوالتا حالات دا سی شو چھل تا مختلف تنظیمونا او دا نور چکم کسان دی دا راولو یا آوے بانے ارمی ریٹو کو پائی سے جی خلقوڑے زیاد بسان شو کورونا وران شو آگئینا مختلف مونگا خلقو مائگریشن کرے ہو دلتا پی خور تر اگلی ورسن عبدالتا نمسانو سیب تا اس پی خور کے محالات دا سی دی چی دا خلقو مائگریشن گئی پا جاب سیب تا جا تا ترگٹ کے لنگ دی وجنا نشام شان گاٹ
دا پداسی حال کې د چدروان کال د جون په سری وشتمه په پیښور کې وسلوالو یو 15 کلن سیک وګړي منموهن سنگ په ډزو وژلیو. پولیسو ویلیو چې ښایي هغه په د فبرید کې وژل شوی. مخکې د مارچ په 1 د پیښور په دیر کالونیا کې په موټر سایکل سفرو وسلوالو یو سیک حکیم دیال سنگ په خپل دکان کې په ډزو وژلو. تر دې مخکې د 2022 کال په مې کې وسلوالو د پیښور په سربند کې 2 سیکان دکانداران رنجیت سنگ او کلجیت سنگ وجل. صاحب سنگ مشال ریڈیو تو ویل چې اول له خیبره او وروسته له پیښوره شاوخوا 50% سکانو چې هلته کاروبارونه لرل نورو ځایونو ته کډې کړي دي. په پیښور کې د سکانو د حقونو یو فعال ګورپال سنگ مشال ریڈیو تو ویل ډېر سکان مخکې په خیبر او رگزو او کورمه کې پاتې کېدل خو هلته د وسلوالو خلاف د کاروایی له امله د پیښور په ګډون نورو ځایونو ته کډې وکړې. هغه وایي چې د ډېرو سکانو کاروبارونه او دکانونه خراب شول خو د پی ډی ایم ای او نورو ادارو د رجسټریشن په وخت پاتې شو ځکه چې دوی په خپل مدد سکان په نورو برخو کې آباد کړل. ګورپال سنگ هم وایي چې له حکومت د سهولتونو او د امنیت غوښتنه کوي.
سہولیت نشتوالی هم دی او بلکې خبر کې هم زیات خلک اوس کډې کوي چې دلته هم ګاز جو شروع دي داسې د دوی یو پراپر حل تر اوسه پورې نه شو. مونږ نه سرکاري جاب واړو نه بل څه واړو سی کمیټي پورا من قوم دی نو مونږ دا وایو چې د دوی د چې کم دی فوري تور باندې چې کم دا ټارګټ کلینګ دی دا د بند کړل شي. کم خلکو چې کورونو نقصان په نورو ډسټرکټ کې شوی دی هغه معاوضه دی چې کم دی ورکي اقدار چې زمونږ کمیونټي دا یاره خوف د وجې نه د کوچیانو غوندې کډې روانې کړي کله چرته ځو کله چرته ځو نو مونږ دا وایو حکومت
مشال ریڈیو د دغه سیک مشرانو د اندېښنو په اړه د خیبر پختونخوا لنډمهالی حکومت لاندوندو چارواکو سره د رابطې کوشش وکړو خو هغوی د مصروفیت له کبله جواب را نه کړ. خو د اطلاعاتو په برخه کې د خیبر پختونخوا نگران وزیر فیروز کاکا خیل د اپریل په 3 مشال ریډیو ته ویلیو چې د دیال سنگ کورنۍ ته مالی مرسته ورکولو ترڅنګ د پیښې پلټنې کوي. په خیبر پختونخوا کې د سیکانو یو مشر راجیش سنگ ټونی چې په 2000 کې د ورپېښو خطرونو له وجې پاکستان پرېښودې د دیال سنگ تر وژنې وروسته د مارچ په 1 په ایکس پاڼه لیکلیو چې د 2014 راهیسې په پاکستان کې 28 سیکان په دفي حملو کې وژل شوي دي. په پیښور او شاوخوا سیمو کې او همدارنګ د ملک په نورو برخو کې هم په وسلوالو بریدونو کې یو شمېر سیکان هندوان او د نورو مذهبي لګکې او کسان وخت په وخت وژل شوي دي. د پاکستان لنډمهالي وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د روان کال په اگست کې د پنجاب په جڑاواله کې د پاریدونکو کسانو لخوا د عیسایانو په کورونو عبادت ځایونو د حملو په پیښه سخت خفګان وښودو او په ایکس ای په بیان کې وویل چې د قانون سرغړونکو او د لګکیو په نښه کوونکو پر ضد دې سخت اقدام وشي. سرکاري شمیرې ښایي په پاکستان کې شاوخوا 3% مذهبي اقلیتونه ژوند کوي چې پکې سیکان، هندوان، عیسویان، احمدي مسلمانان او ځینې نور شامل دي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزه خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانی مو بجو
پختونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنا
په پینزو بجو.
مشال ریډیو ته وګي د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان وایي په کراچۍ کې د افغان کډوالو په نوم د پښتنو زورول باید ودرول شي. نوموړي پرون د خالی په ورځ په کراچۍ کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې که چېرې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ ونه درېده نو په کراچۍ کې میشت ټول پښتانه به لاریون وکړي. د ایمل ولی خان تازه څرګندونو په اړه د سند حکومت یا پولیسو څه نه دي ویلي خو نگران وزیر اعظم د سپتمبر په 15 ویلي ول چې په غیر قانوني توګه میشت افغان کډوال به له هېواده وباسي. بلخوا په افغانستان کې د واکمنو طالبان طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرال سید عبدالجبار مشال ریډیو ته وویل په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو پر ضد په تازه کمپاین کې تر 900 زیات افغان کډوال نیول شوي دي. نور تفصیل له کراچۍ نه نیاز علی خان نک.
دا عوامی نیشنل ګوند د سنتر نظارت لاندې پرون د ستمبر په درشتمه د کراچۍ په آرټس کونسل کې د پښتنو کلتوري ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته د عوامی نیشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان ویل په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو په نوم د پښتنو زورول دي باید ودرول شي. نوموړي تور پورې کړې چې پاکستان څلوېښت کاله د افغان جنگ په نوم د نړۍ نه پیسې ګټلې او اوس هم هغه افغانان زوروي چې د هغوی په نوم د نړۍ نه پیسې اخلي.
پاکستان ریاست کو افغان مہاجرین کے نام پہ پیسہ مل رہا ہے.
پاکستان ہیواد تھا دا افغان کڈوالو پنم پیسے ملاوی گی دا ہغ افغانانو پنم پیسے اخلی دا کوم چدلتا سپکاوی کوی او دا پیسو لپاره نسی. افغان کڈوال دا ملګرو ملتونو دا منشور لمخی پا پاکستان کی جون کوی. دا افغانستان حالت دا چا دلاسا خراب شوی دا نړی ته هم معلومه ده. افغانستان په مشکل کې چا چولې دی مونږ ته هم معلومه ده او تاسو ته هم معلومه ده
اور آپ کو بھی پتا ہے کہ افغانستان کے اس حالات کے ذمہ وار کون ہے.
ایمل ولی خان زیادہ کڑی چمنگ د ہز جرم لا تڑ نہ کبو خود خپل قوم ملت سپکاوے با اونس غمو. نموڑی د سند په حکومت غک کڑے چپ کراچی خار کی دا افغان کڈوالو پختنو سپکاوے او زورول دی بن کڑی کنه د کراچی ټول پختانه با پګڑا لارینو کڑی او دا حکومت پا یو رزی هم د هغوی مخه ونه نیسی.
چلے زدا غ مرګرو تپوس نہ روزم تاسو ما سره روزے کوچری دغه افغانانو خويندو د ظلم خلاف زو د سند حکومت خلاف روزم تاسو ما سره وته د تیار یو نو ورته دی نه یو پیغام هغه نارا چې تاسو وی او ولی خان د دې پاتې د کلام د ګرځولې ده لرو بر لرو بر لرو بر.
ایمل ولی خان ویلی دا محال د پاکستان د خراب اقتصادی حالاتو لامل د پاکستان وګړي بهر هیوادونو ته روان دي او په داسې حالاتو کې کله افغانستان خلک پاکستان ته د سختو کارونو لپاره راځي نو دای پر پاکستان د هغوی احسان دی. د ایمل ولی خان د تازه خبرو په جواب کې د سن حکومت یا پولیسو تر وسه سندي ویلي خو د سن گورنر کامران ټسوري د نورو سرکاري چارواکو سره د ستمبر په 11 ویلي وو چې مرکزی حکومت د افغان کډوالو د هیواد نه ستلو پریکړه کړی دا او بیا په دې لړ کې د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د ستمبر په 15 په اسلام آباد کې ویلی وو چې غیر قانونه کډوال د پاکستان په خورا د وسیدو حق نه لري او دوی به بیرته لیږل کیږي. بلخوا د سن پولیس وایي چې یوازې غیر قانونه میشت افغان کډوال نسی او قانوني اسناد لرونکي کډوالو د نیولو او د هغو نه د پیسو اغستو په داوو کې هیڅ حقیقت نشته. عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان دا خبرې په داسې کړي چې له دې وړاندې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سن صوبې مشر سلیم خان ترین او نورو مشرانو د ستمبر په 19 په کراچۍ پریس کلب کې د خبري غونډې په مهال د سن په حکومت غږ کړی وو چې د کراچۍ ترڅنګ په ټول هیواد کې د افغان کډوالو غیر قانوني توګه نیول او زورول دي بند کړي. پښتنو ملت پال ګوندونو د پاکستان په مرکزي او ځانګړې توګه د سن په حکومت تور پوری کوي چې افغان کډوالو سره یې چلن خنه دي او دا د منلو وړ نه دي. بلخوا په افغانستان کې د واکمن طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار بیا مشال ریډیو ته ویلي په کراچۍ کې پولیسو لخوا د افغان کډوالو په ضد په تازه کمپاین کې تر اوسه د 900 نه زیات افغان کډوال پولیسو نیولې دي.
موږ کوشش خپل جاري ساتلې دي د سند کوم چارواکو دي د کوم ذمہ داران دي ټولو ته موږ لیټر لیکلې دي څنګه چې گورنر شو آی جی پولیس شو وزیر اعلی دي فارن افیس دي ټولو ته موږ اطلاع ورکړې دي موږ او تر رسول دي چې د افغانان ډیر زورول کیږي پریشان دي باید تاسو دې سره تغه زیادتي ونه کړي. په بل خبر ادا ده چې دی وای چې موږ هغه کسان نیسو چې غیر قانوني الان کې دا خبر نه ده ډیر کسان نیول شوی دي ټول قانوني دي.
سید عبدالجبار زیاده کړي چې په دې لړکی د سن گورنر اعلی وزیر او ټولو تخته استولې دي خو تر اوسه ورته هغه هیڅ جواب نه دی کړی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د ریکارډ تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 1400 رجسټرډ افغان کډوال میشتي او د دوی د پاتې کېدو مدا سخ کال د جون په دیر شمه پایتا رسیدلی ده او تر اوسه د پاکستان حکومت د کډوالو د کارډونو مدا نه ده غزولی. خو په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدی بیا وایي په کراچۍ کې د افغان کډوالو په نیولو خبر دي او د پاکستان د حکومت سره دغه مسله شریکه کړې ده او ترې غوښتي دي چې د افغان کډوالو نیول او زورول دي باید بند کړل شي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیرانو پرویز خټک او محمود خان له تحریک انصاف تر بریدو وروسته په لومړي دل په سواد کې یو جلسه کړې ده. دوی جاته کړې نوې ګوندې ځکه جوړ کړ چې ټول سیاسي ګوندونه د پاکستان په مسلو حلولو کې پاتې راغلي دي. د مې پر نهمه د پخوانی وزیر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته د تحریک انصاف زیاتره غړي له ګوندا ووتل. دا چې د پیروز خټک او د محمود خان سوات د سفر په اړه د دې سیمې ولس سوای تفصیل نیاز احمد خان.
د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیرانو د نوخار پرویز خټک او د سوات محمود خان د ستمبر په 20مه او 30مه نیټه منګور قمبر او خوازخیله کې د نوې پارټۍ جوړېدو وروسته وړمنې شمولیتي جلسې کړې. پرویز خټک د پارټۍ نه جدا کېدو په اړه خپل یو جدا دریض لري، خو سوات خوازخیله کې ځایي اوسیدونکو ته وویل چې کومه پارټۍ هم په اقتدار کې راغلي خپل منشوري شاته پاتې کړي.
چې دا پنځه او یا کال دا چار سره وته اوبه نشو پوره کولی، بجلی نشو پوره کولی، تعلیم نشو پوره کولی، صحت نظام نشو ٹھیک کولی، تو وجہ صدا تو دی ملک دی خلکو تر اوسه داسې پروگرام را نکو چیرا دا ملک بمونگ دی قرضو نہ سنگ خلاصی دی ملک بہ ڈالر سنگ راضی دی ملک دی خلکو تب انصاف سنگ ملاوی دی. خو بس ہر یو راضی تا اس تا کا زبردست باہو نہ خی چشا بابا چزر عالم او تاسو به خوشحالی خوشحالی مونږ هیڅ وعده نه کوو. زه تاسو سره دروغ وعده نشم کولی. زه دې ملک سیدون کې دې خیبر پختونخوا یم. ما چې مونږ دا پارٹی جوړه کړې ده مونږ ایمانداری سره جوړه کړې ده. ما دې قوم سره اولاد سره وعده ده چې خپل قوم سره به دروغ نه یم، دروغ کار به نه کوم، حرام به نه خورو او رشوت به نه اخلو. چاره نه مواغسته
د نوې پارٹی په جوړېدو او جلسو کولو باندې د پاکستان تحریک انصاف کارکونانو په ټولنیزو رسنو سخت رد عمل راغلی او دغه دواړو پخوانی اعلی وزیرانو ته بدې ردی هم ویلي. په دغه اړه د یادې پارٹی مرستیال چیرمین او پخوانی د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان منګور قمبر کې شمولیتي جلسې ته وویل چې دوی په صوبه کې نه نیم کال حکومت کړی، دوی د پارټۍ جوړول په چاپسې خبرې کول نه دي.
مال افسوس هم راشي زه پاره جلسه کې یا پر پروګرام کې دائم چیرې موږ د چا پسیلوی راوتی. زموږ خپل ایجنډا دا ایجنډا سدا ایجنډا سدا امن دې ترقی د خوشحالي دا د دې صوبې په والي سره زموږ خو د چا سره کاروم نشتا. نه چا پسې خبرې کوو نه چا ته سوایو. زما خو خپل یو منشور تیارېدو والا دی. پرویز خان د پارټۍ چیرمین دی، زه وایس چیرمین یم. نور ملګری دي، ایم پی ایچ دي، زاړه منسٹران دي، عبدالبدیشا راغی، نور ملګری را روان دي. موږ خو به تاسو ته خپل منشور خایو. پاکې به یو څو خبرې د خیبر پختونخوا د ملک پاکستان د ترقۍ د خوشحالۍ لپاره.
ولې بل خوا د سوات اوسیدونکو د تحریک انصاف یو ځای مشر حاجی عبدالمتین وای چې دا دواړه مشران عام خلق ول. خلکو ورته د عمران خان ناری نوی پاکستان په نوم اوټ ورکړی و. دوی ذاتی حیثیت ډیر کم دی. راتلونکي وخت کې که دوی په جدا توګه ټاکنو کې برخه اخلي نو د پاکستان تحریک انصاف کارکنان به ورته اوټ نه ورکوي.
د عمران خان په نوم باندې دیو راپورته شو، ځکه د بیټ په نخه باندې دیو اوټ واغیست او بیا وزیر اعلیګان پاتې شو. خو کوم څه چې دیو لکه ځان لاغستی ری او کوم چې قوم له لګولی خدا خو د عمران خان دی. اوس که چېرته آیا دیو راشي یا محمود خان مټې ته راشي یا پرویز خټک دغه تراشي نوخار تراشي نو دوی ګوري خپل ووټ سیټونه خپل هم نشي اغېسته. بل دا غټه خبره دا ده چې د عمران خان په نوم باندې کم ووټ شي کیږي او بیلس کیږي دا یو زم نشته. زکه کدا نور پالټیان دي نور پالټیان دي اوس کم کله چې دل زی دا غو په نور پالټو کې زی نشته چې زیری چې ریټیو ټیکټ ته پاره دي چې موږ ته سمېلاو شي
په سوات او ملکن ډیویژن کې کال 2013 او بیا کال 2013 کې زی نوی پیسد خلکو پاکستان تحریک انصاف ته اوټ ورکړو او کال 2013 ټاکنو کې د ملکن ډیویژن لس قائمی اسمبلیو کې آتا او سلیریش صوبای اسمبلی سټونو کې اول لس د پاکستان تحریک انصاف غړي اسمبلیو ته لیږلی وو چې پکې د سوات آتا کې آتا صوبای سټونه پاکستان تحریک انصاف ګټلی ول نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس وخت راغلی دی د خبرونو د لنډیز د خیبر دلی سیاستوال او ځایي حکومت استازو پر پولیسو تور پورې کړی چې د وسلوالو غلو سره یې په لاس یو کړی او له خلکو قلمونه غواړي. د شلوبر جرګې یو غړي عبدالغنی افریدي د سپتمبر په 23 مشال ریډیو ته وویل چې یوه ورځ مخکې د باړې د شلوبر نصرالله کلي کونسل چیرمین پر کور دوو کسانو لاسي بم غورځاوه چې پرې وچاودېدو او دوی دواړه زخمیان شول. د خیبر پولیسو تصدیق کړی چې په دغو کې یو پولیسو د پاکستان پوز وای په شمالي وزیرستان کې یو سرتیری وژل شوی دی. د پوز اماډی پوسانګیا ایس پی آر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د سپتمبر په 23 په میرلي کې د وسلوالو پر ضد عملیات کول چې برید پرې وشو. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پختونخوا صوبایي مشر ایمل ولی خان د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو نیول او له ملک ایستل بس کړي. هغه د سپتمبر په 23 په کراچۍ کې یوې جلسې ته دا خبره وکړه. د خیبر پختونخوا باجوړ پولیسو له دغې ضلع د قومي اسمبلۍ پخوانی غړی او د تحریک انصاف ځایي مشر ګلظفر خان نیولی دی. د باجوړ پولیسو د سپتمبر په 23 مشال ریډیو ته په لیږلو معلوماتو کې ویلي چې پر ګلظفر د غلیو تورونه وو. عوامی نیشنل ګوند پیپلز ګوند او تحریک انصاف د انتخاباتو په کمیشن غږ کړی چې د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د کره نیټه اعلان کړي. پیپلز ګوند او تحریک انصاف د ستمبر په 23 په جلا جلا خبر پاڼو د عوامی نیشنل ګوند د خیبر پختونخوا صوبایي مشر ایمل ولی خان یوې جلسې ته د وینا پر مهال دا غوښتنه کړې. د سومالیا په بلدوین کې په بمی چودنه کې د وژل شو کسانو شمیر 22 تر رسیدلی دی. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د سومالیا د چارواکو له خولې لیکلي چې د سپتمبر په 23 له چاودېدونکو موادو ډک ټرک په بلدوین کې د یو امنیتي پوستې سره نږدې وچول شو چې 250 کسان پکې زخمیان شوي هم دي. اوریدونکو د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان باید د ترهګرو ډلو لپاره خوندي پټنځای نه وي. فیصل بن فرحان پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په سنډه کې یو بحث ته د وینا پر مهال د افغان جنو او ښځو د زده کړو او کار په ګډون د افغانانو د حقونو په خوندیتوب هم ټینګار وکړ. په ورته وخت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په سنډه کې جوړ شوی بحث ته د خبرو پر مهال د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی هم وویل چې د افغانانو د وضعیت د خوالی لپاره ګډو هڅو ته اړتیا ده. تفصیل په دې راپور کې
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان په افغانستان کې د امنیت او ثبات پر اتلو ټینګار کوي او وایي دا هیواد باید یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندي ځای بدل نشي. ښاغلی فرحان پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې یو بحث ته د وینا پر مهال د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو په خوندیتوب هم ټینګار وکړ.
موږ په افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه وایو چې نه باید دا هیواد د ترهګرو ډلو په پټنځای بدل شي. موږ د ښځو د زده کړو او کار په ګډون د ټولو افغانانو بنسټیزو حقونو ته د درناوي غوښتنه کوو. موږ د افغانانو د ستونزو د کمولو لپاره د بشري او اقتصادي مرستو د برابرولو لپاره د نړیوالو او سیمه ییزو هڅو د زیاتوالي غوښتونکي یو.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې مخکې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان د خپل ایراني سیال ابراهیم رئیسی سره کتنه کړې. په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر حضور او فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړې وه. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو له دې وړاندې یې په وار وار ویلي چې افغانستان کې ترهګرې ډلې نشته او د دې هیواد له خاورې به هیڅ هیواد هم ګواښ پېښ نه شي. که څه هم افغانستان څه کال یو ځل بیا د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې استازی نه لري، خو بیا هم د بېلابېلو هیوادونو مشرانو په دې هیواد کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د زده کړو او کار، ترهګرۍ او نشه یي توکو سره مبارزې او د ټولګډنو حکومت په جوړېدو ټینګار کړی. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې جوړ شوی بحث ته د خبرو پر مهال د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی هم وویل د افغانانو د وضعیت د ښه والي لپاره ګډو هڅو ته اړتیا ده.
اندونیزیا زده کرده تی افغان جنو او خزو دیاق پا گردون پا افغانستان که دی افغانانو دیاقونو دی خواندی تو پا برخه که خپل هاتو تا دوام مرکبی.
دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم پرون په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته وویل. د مسکو په غونډه کې به د افغانستان د اوسنیو ستونزو د هواري لپاره د مرستو او همکاریو په څرنګوالي بحث وشي. د مسکو غونډه د سپتمبر په 9 په کازان کې جوړیږي چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د مخکنیو معلوماتو پر بنسټ د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی به هم پکې ګډون وکړي. په دې غونډه کې د روسیې، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، چین، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان استازي هم ګډون کوي. د مسکو فارمټ 15 غونډه ده. لدی وړاندې په 4 غونډه کې چې تیر کال په نوومبر میاشت کې جوړه شوې وه، طالبانو ته بلنه نه ورکړل شوې. په تیرو غونډو کې هم ګډون کوونکو هیوادونو په افغانستان کې د ټول شموله حکومت په جوړېدو، ترهګرۍ سره مبارزې او د افغانانو د بشري حقونو د خوندیتوب په ګډون له افغانستان سره د بشري حقونو او اقتصادي مرستو او همکاریو په دوام ټینګار کړی.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکته کړئ. ری تر څنګه کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو، په نیویارک کې د ملګرو ملتونو مرکزی دفتر ته د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ 5 ورځنی دوره سرته ورسېد او بیرته یې ملک ته راتګ سفر پیل کړو. د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا نه علاوه وزیر اعظم د نورو ادارو مشرانو سره ولیدل. خو په پاکستان کې ډیر شنونکي وایي چې د خپلې دورې پر مهال د کوم مهم نړیوال سیاستمدار او حکمران سره ملاقات ونه کړو او له دې دورې په مناسبه ګټه پورته کولو کې بریالی نه شو. په دې اړه د اسلام آباد زموږ خبریال راشد خټک راغی.
د اقوام متحده جنرل اسمبلی ته خطاب نه پس د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د نیویارک دوره پای ته ورسېده. د 5 ورځنی دورې په مهال وزیر اعظم کاکړ د ملګرو ملتونو غونډې ته د وینا نه علاوه د IMF د پیسو نړیوال صندوق مشر سره هم ولیدل. د بل اینډ میلینډا ګیټس فاونډیشن مشر بل ګیټس سره هم ملاقات وکړو. انور الحق کاکړ د ملګرو ملتونو لوړپوړو چارواکو سره هم ملاقاتونه وکړل، خو ډېر تجزیه نگران وایي چې وزیر اعظم د خپلې دورې په دوران کې څه اهم ملاقاتونه ونه کړل. اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز ورکړې د پښتنې په ځواب کې مشال رادیو ته په 16 سپتمبر اویل
په دې دوران هغه نخو د امریکای ولسمشر یا چرته یو بل اعلی واکمن خارجه وزیر چاور له وخت ورنکو هغه لکه خبره اترې د هغه اون شوي په کار و چې خارجه وزیر لکه د پاکستان نمائندګي کړو په دې فورم باندې. یقین وکړه هغه لکه تجربه کار سفارتکار پاتې شوی دی جلیل عباس جیلانی زموږ چې کوم خارجه وزیر هغه بل لکه په خطو غبانې د پاکستان نمائندګي کړو.
وزیر اعظم انور الحق کاکړ په امریکا کې د کاروباري او مالیاتي ادارو او تنظیمونو مشرانو سره هم ملاقاتونه وکړل او د هغوی سره په پاکستان کې د سرمایه کارۍ په حواله خبرې وکړې. ځینې تجزیهګران وایي چې د عالمي لیډرانو سره د ملاقاتونو نه کولو یوه وجه دا هم کېدای شي چې انور الحق کاکړ مستقل وزیر اعظم نه دی بلکې نگران وزیر اعظم دی. اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجزیهګر افتخار مشوانی د دغه دورې په اړه مشال رادیو ته وویل.
اکتوبر کې اکثر د یون جنرل اسمبلی اجلاس نه پوهېږي چې کوم پاکستانی پرائم منسٹر کا هر یو وي نو یو خدا دې هغه چې کوم خاص مصوفیات هغه خو یون جنرل اسمبلی سره چې کوم دې کنه هغه خطابي او خطاب خو ٹھیک تک اکټ سے بهم شه دي، لیکن دین علاوه چې کوم دې کنه کوم عالمی لیډرز دي، ورلد لیډرز دي، ائیه سره هم ملاقاتونه کیږي، لیکن دې پیره کو ګوري نو دغه خاص ملاقاتونه نه دي شي او د دې وجه صرف دا هم کې دي چې پاکستان کې انسټیبلیټی دا
خوزن شنون کی وای چې هر کال د اقوام متحده په جنرال اسمبلی کې ګډون کول یو د معمول خبره ده او د سره ډیر زیات توقعات او هیلې نوی تړلې. په اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس اف پاکستان پارلیمانی رپورټر طارق عزیز په دې اړه د مشال رادیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
وزیر اعظم جنرل اسمبلی ته کوم خطاب وکړ؟ کشمیر باندې خبرې وکړې، په افغانستان هم خبرې وکړې، اسلام حقوبیا باندې هم خبرې وکړې، د مختلف ادارو کوم مشران چې د هغوی سره ملاقاتونه وکړو. دا د امریکې سپیسیفک دوره نه وه چې په هغې باندې موږ داسې باس وکړو چې دا کامیابه وه یا ناکامه وه. ترقی پذیر ملکونو د مشرانو چې کله داسې دوره وي نو د هغوی کوشش دا وي چې هغوی د اقوام متحده او نور کوم مالیاتي ادارې دي د هغوی د مشرانو سره ملاقات وکړي او د هغوی سره په سرمایه کارۍ باندې خبرې وکړي. نو په هغه حواله سره وزیر اعظم ملاقاتونه شوي دي.
نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د ملګرو ملتونو غونډې ته د وینا نه پس په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته هم وینا وکړه. خو د دورې په مهال د ترکی صدر طیب اردوغان سره فیصله شوې ملاقات یې ونه شو. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرسا، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان حکومت د سپتمبر په 28مه د بجلی په نرخونو کې یو وار بیا اضافه کړې. د ادارې لخوا جاری شوی نوټیفیکیشن کې ویلي شوی چې د اکتوبر د 2023 کال د اکتوبر نه به د 2023 کال د مارچ میاشتې پورې د بجلی په نرخ کې 3 روپۍ او 23 پیسې اضافه وکړي. بلخوا د توانای وزیر د سپتمبر په 28مه رسنو سره په خپلو خبرو کې ویلي وو چې مجبورن به د ګیس په نرخونو کې زیاتوالی راولي. نور حال عظمت علی شان اورو.
دا پاکستان حکومت یو وار بیا د بجلی په قیمتونو کې شوخا درې نیمې روپۍ اضافه کړې ده. د بجلی د نظام ادارې نیپرا د ستمبر په 28مه د ادارې لخوا جاری شوی یو نوټیفیکیشن کې ویلي چې د بجلی استعمالونکو نه به په شپږو میاشتو کې یو سل او نهه پنځوس ارب روپۍ راغونډوي. اداره وایي چې دغه پیسې به د اکتوبر 2023 نه د مارچ 2024 پورې هر میاشت اغستی شي، چې ورسره د بجلی په بیلونو کې هم اضافه شوې ده. د مردان اوسیدونکو نصیر خان مشال ریډیو ته وویل چې هر میاشت د بجلی په نرخونو کې اضافه کیږي خو آمدن یې ورځ پر ورځ کمیږي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت د ټیکس راټولول لپاره صرف د بجلی په بیلونو کې اضافه کوي.
د کم کور بجټ راشن او د بجلی د یو سبب تقریبا 30000 روپے کې وو. اغه بجټ 50-60000 روپے پورې سیوا شوې او عام سړي د خپل سفید پوشه برم ساتل نه سو ګران شوې دي. یو سړي د خپل سفید پوشه برم ساتي لکه چې هغه د کور خرچې د راشن نشي پوره کولی. د پاسه به بجلی روزانه چې ګورو نو بجلی سیوا شو، بیا نو نوټیفیکیشن راشي بجلی قیمت سیوا شو.
د ستمبر په 28مه د بجلی نگران وزیر محمد علي خان د رسنو سره په خپل خبرو کې ویلیو چې د ګیس قیمتونه به هم مجبورن سیوا کوي. موړي زیاته کړه چې دغه فیصله د نړیوال صندوق د هغه شرطونو سره سم کړي کوم کې ویل شوی چې ټیکسونه باید زیات شي. د مردان اوسیدونکو شفاهه د مشال ریډیو ته وویل چې تیر دوه کال وړاندې د ګیس بل د 200 نه تر 300 روپو پورې راتلو، خو هغه بل 2000 ته رسیدلی دی. خو بیا هم حکومت وایي چې د ګیس قیمتونه به نور هم سیوا کوي.
دین امه کوم حکومت نو 2-300 روپے بل با د گیس راتلو او اوس نگران حکومت او تیر شوی شپارس سوال فنجرش میں حکومت چک کم دا شوی دی اوس 2000-3000 روپے بل راځي. زمون حکومت تدا پلی چې دې خلاف ته ایکشن واخلی او بلونو کې لګ ریات راوي.
لدیڑ وان هم د اگست په ډومبه اونۍ نیپرا بجلی 50 روپے یونټ ګرانه کړې و. د کومې رستو چې د یو یونټ نرخ د 40 روپو نه 30 روپو یونټ ته رسیدلی و. په پیښور کې خبريال لحاظ علي مشال ریډیو ته وویل چې د بجلی نرخونه سیوا کېدو یو وجب چې موجوده حکومت په بجلی سبسيډي ختمه کړې ده.
د بجلی په قیمت کې د اضافه د ټول نلوي وجہ کیپاسيټي پېمنت ده. مونږ چې د کومو آی پی پی یا انډیپندنت پاور پروډوسر سره معاہدے پتیر حکومتونو کې کړی دي. د هغې تحت مونږ دومره ډېر بجلی پیدا کوو چې هغه مونږ استعمالول نه شو. صرف په 2022 کې پاکستان 22000 میگا واٹ نو 22000 گیگا واٹ بجلی چې کومه ده هغه ضایع کړې ده او استعمال کړې ده، ځکه چې زمنګ هغه بجلی چتول نه شو. تیر حکومتونو په بجلی، گیس او ورسره په پټرولیم پروډکټ باندې سبسیډی ورکړه. د ایم ایف تدې معاهده سره هغه سبسیډی ختم شو او اوس براه راست چې کوم د پروډکټ خپل قیمتي هغه قیمت به عوام نه وصول کیږي.
د بجلی د تقسیم کولو کمپنی وایي چې د بجلی د غلا او لاسز لپاره ټیمونه جوړ کړي کوم چې به بجلی غلا کوونکو پر ضد کاروایان کوي، چې ورسره به د بجلی په استعمال کې کمی راشي او بلونه به هم کم راضی. عظمت علی شاہ، مشال ریڈیو، پیخبر. مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونې هم درته وړاندې کوي. دا خبرونې تاسو په شپه، پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اورېدلی شئ. زموږ خبرونې په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼې اورېدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د خیبر پختونخوا په میډیکل کالج کې د سپتمبر پر لسمه د داخلو په امتحانونو کې د نقل لپاره د بلوټوت کارول په تور له 200 زیات زده کوونکي او نور کسان نیول شوي دي. په دې لړ کې په پیښور های کورټ کې مقدمه هم دایره شوې وه چې عدالت د مقدمې اورېدنې وروسته د امتحان نتیجې د ودرولو پریکړه وکړه. د امتحانونو تابعیا کوونکي ادارې ایټا مشروایي څه باندې 200 زده کوونکي چا سره چې د غالات او موبایل نیولې شوي پولیس ته حواله کړي دي. بلخوا پولیس وایي پلټنې روانې دي او نور کسان یې هم نیولي دي. نور تفصیل له پیښوره شبیر احمد جان راکړي.
په دې لړ کې پیښور های کورټ کې درخواستونه هم جمع شوي چې پکې اورېدنه روانه ده. ولې عدالت د ټیسټونو نتیجو په اړه د پابندۍ حکم جاری کړی دی او د ځینو زده کوونکو د مور او پلار لخوا درخواستونه شوي چې دا امتحان دې واپس واخیستل شي. د پیښور های کورټ جسټس عبدالشکور او جسټس ارشد علي د دې مقدمې اورېدنه کوي. د صوبای حکومت سرکاري وکیل یا ایډوکیټ جنرل عامر جاوید عدالت ته ویلي چې مشترکه تحقیقاتي ټیم ته رسیدو ابتدائی معلومات لمخې پدې کې صوبایي او حتی د وفاقي سطح لوړ پوړو چارواکي هم شامل دي. د مقدمې راتلونکي اورېدنې نیټه د سپتمبر 20 ټاکلې شوې ده. خو بیا ګڼ شمېر زده کوونکي داسې دي چې وايي باید نتیجې دې اعلان کړي ځکه دوی ډېرې خواري او مهنت باندې دا ټیسټ پاس کړی دی. په دویم وار دغه میډیکل کالج داخلې لپاره امتحان ورکوونکي د پیښور عادل خان مشال لیړو ته پدې باب لوایي.
ما په سیکنډ ټایم باندې 186 مارکس واسطو خراب پیپر مارکس چکری
دا خیبر پختونخوا په یو کم 50 امتحاني حالونو کې شوخه 15,000 د کونکو د میډیکل کالج داخله لپاره په 10 سپتمبر دا ټیسټ ورکړی وو. ولې سبان دي 200 د کونکو سره دغه دوران بیلابل آلات نیول شي وو چې د نقل لپاره کارول کېدل. هغه د کونکي چا چې دغه ایټا ټیسټ پاس کړی دی د دوی وکیل جو رحمان تاجک عدالت ته درخواست کړي چې نیول شوی سبان دي 200 کسان لپاره د شوخه 15,000 زده کوونکو راتلونکي دي نه خرابوي. نوموړی مشال لیړو ته وویل
پدې کې موستلی کم کسان لکیس جمع کوم دا او مارکس دي د 180 نه اباو دي په 49 حالس کې دی صرف 219 کسان چې دا چا انفیر مینز یوز کړی دی خلاف الډی اف آی آر هم شوی دي. تر دره چې پدې کې 900 ریسپانسیبل کسان هغه هم ارست شوی دي یا به اوس ارست کیږي. او دې کسانو زما چې کم کلاینټس دي دی روزه کم کیس جمع کوم دی او دا ټیسټ په سیکنډ او تل ټایم باندې ورکړي دی. دوه درې کاله مسلسل مهنت کړه دی او دی بالکل سنگل ټایم او سم ان فیر مینز دی نه یوز کړي.
په صبح کې د ایټا یا ایجوکیشن ټیسټینګ اینڈ ایویلیویشن ادارې صبحی مشر امتیاز یوب نم چکل په دیړو پختل نو دی مشال لیړو ته ول چې ککړ د کاونټ کې ټیسټ مو ختم کړي او کال دوه لپاره به دوی د ایټا ټیسټ نشي ورکولې او دی پولیس ته حواله کړي. باقي پلټنې به هغه کوي. د دې ډیوایس استعمال چې
دی نو هغه په مخ کې ټیسټونو کې او د بورډ په امتحانونو کې یو څه واقعیات داسې مخې ته راځي. او دا چې کوم پیمانه باندې څومره تعداد کې بلوټوث ډیوایسز پر ایم بی پی 2023 کې استعمال شوي دي نو درې مخکې چرته دا سه مثال موجود دی. دا 219 کسان سره د دې د بلوټوث ډیوایسز سره د دې ټلیفون نمبر دا مونږه تحقیقاتي ادارو ته پولیس ته حواله کړی دي.
نو ولې ځاتې وی چې دوی پولیس ته وړاندې نه موبایل سیګنل مخ نیولو یا جیمرز غوښتنه کړې و خو دوی ته ورنکړل شو او یوازې د جیمرز د لارې د دې مکمل مخنیوي ممکن کېدی شي. او بل دا چې دوی د پلټنو ادارو سره هر ډول مرستو ته تیار دي. د دوی په وینا ایټا هر هفته ټول کال د نوکرو په شمول ګڼ شمېر ټیسټونه اخلي، خو په دومره غټه کچه جلسازي کله نه ده شوې. د پېښور د پولیسو مشر سی سی پی او سید اشفاق انور د جمعې په ورځ په پېښور کې په دې اخلا یوې ګډې خبرې غونډه ته ویلي چې تر اوسه په لومړنیو پلټنو کې په ګوته شوي کسانو کې دوه سرکاري کارکوونکي هم شامل دي چې ورونه دي او په ښکاره دا نیټورک چلوي. دوی وایي د پېښور په شمول خیبر پښتونخوا نورو ضلعو کې د کاروایو دوران نیول شوي شکمن کسانو الکترانیک آلات، مایکروفونونه، موبایل فونونه، یو سمارټ واچ او د لکون روپو یو بینک چک هم برامد کړی شوی دی او نورې پلټنې روانې دي. په خیبر پښتونخوا کې په سرکاري میډیکل کالجونو کې د 1300 سوکو لپاره هر کال په زرګونو هلکان جنکې د 12 ایف ایس سی وروسته په میډیکل کالجونو کې داخلو لپاره دغه د داخلو یا انټری ټیسټونه ورکوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترنا لاندې
500 کاله کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوکي او په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست کې دی او سیاست کې لا کرای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګي نمرو که زمون بچی مریدا بي غارې دا لاسه یا دا لوګي لاسه نو دوی سره سم زمون څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان ولس مشر دی، ټولواله خلک بنتی پورته کړي کلاشن کو غاړه ساتولې. دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور دمی او د زیارت په ورځ د سهار پر لسنه بجې اوریدای شي.
مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، په پاکستان کې د اقتصادي ستونزو او بیروزګارۍ له وجې یو شمېر لوستي او مسلکي ځوانان بهر هیوادونو ته د کار او روزګار او لوړ زده کړو لپاره ځي. د پاکستان د آبادکارۍ او بهرنیو روزګارونو د دفتر د شمېرو له مخې له هغه هیواد پر روان 2023 زیږدیز کال کې تر دې دمه شاوخوا 15,00,000 کسان نورو هیوادونو ته تللي دي چې لسګونه زره لوستي او مسلکي ځوانان دي. د شنونکو په خبره له پاکستان د لوستو او مسلکي کسانو تک پر راتلونکي کې پر دغه هیواد منفي اغېز لرلی شي. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد راک.
نومان شاه په میډیکل لیبارټری کې شپاړسم کړي، خو په پاکستان کې د بیروزګارۍ له وجې د تیر یو کال نه د یورپ د تللو په هڅه کې وو. اوس ورته د یورپ ویزا لګېدلې او د ستمبر په اخره اونۍ کې بعد د انګلینډ په لور سفر کوي. نوموړي دوه کاله په اسلام آباد کې په یو شخصي لیبارټری کې نوکری هم کړې ده، خو وروستو یې خپل روزګار له لاسه ورکړو او د کال 2023 راسي بیروزګار وو. نومان شاه د ستمبر په 2023 مشال ریډیو ته وویل،
په پاکستان کې ځوانان ډېر زیات مسلې دي. هغوی خپل ډیګري وکړي، مور او پلار به خرچې وکړي، د هغې نه پس هغوی په جابونو پسې منډې ترډې وي. اول خو ورته هغوی ته جابونه نه میلاوي، بیا چې ورته جاب یا میلاو شي یا په پیسو اخلي، نو هغه دومره سرویانی وي چې هغه په خپل کور سپورټ کولی شي، ونه هغه په خپل ځان نشي سپورټ کولی. نو د دې نه خدار چې مونږ دا سوچو کو چې مونږ بهر ته لاړ شو، دا بهر ځان لا جوان ټیک کو، خپل سبق پکې وایو، خپل ډیگری پکې واخلو، دا غنی علاوه زموږ د ژوند کې سمرا مسلې دا غوړ څه نه سهاله.
دا بل اسی حال کې دا چې په ملک کې د ګرانۍ شراب روانه میاش کې د پاکستان بیورو اف سټټیسټکس د شمیرو تر مخه د 20% نه سیوا ده چې له وجې ډېری ځوانان اغیزمن کیږي او بهر هیوادونو ته د سبق سره سره د کاروبار په غرض ځي. د پاکستان د مهاجرت او بهرنۍ چارو د روزګار دفتر یا پاکستان بیورو اف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنټ د شمیرو تر مخه په روان کال کې د 40,50,000 نه زیات خلکو پاکستان پرېښودې او نورو هیوادونو ته تللي دي. د ملک نه د خلکو او په خصوصي توګه د ځوانانو بهر تتللو پر راتلونکي کې په پاکستان د اثراتو په اړه په پېښور کې صحافي او شنونکي لحاظ علي مشال ریډیو ته صداسې وایي،
په ملک کې د بیروزګارۍ شرح د کمیدو په ځای زیاتېږي. غیر یقیني معاشي کیفیت ته ورسره په ملک کې د امید چې کومې شمې بلې شوې وي هغه تقریبا په ختمېدو دي. نو دا ځوانان روان دي او د دې زیات نقصان پاکستان ته په یو داسې شکل کې کیږي چې خلک روټۍ په خپل کور کې تیار کړي او هغه روټۍ بیا بل چا لورګي دا اوس ته وخوره. نو پاکستان دا ځوانان چې تیار کړل او نور ملکونو ته ولېږل، نو هغه د خو یو تیار روټۍ ملاو شو. خود بد مرغا په پاکستان کې بد دې کمې دی وخت کې پراتون کې وخت کې د طب په میدان کې د انجینرینګ په میدان کې او د آئی ٹی په میدان کې بشک دې وخت کې پاکستان خوشحالي کی چې ماتا د زر مبادله ذخایر زما زیتی خود پاکستان مازغه چې کم دی غل دین او زی او د دې کمزورتیا به د پاکستان په معاشي او تکنیکی میدانونو کې پراتون کې لزدولس کولو کې په واضح توګه راشي.
د پاکستان بیورو اف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنٹ د شمیرو تر مخه د پاکستان نه په کال 2023 کې د 12,000 نه زیات تعلیم یافته او د 26,000 نه زیات د خپلو کارونو ماهران ځوانان نورو هیوادونو ته تللي. شمیرې زیاتوي په کال 2022 کې 8,000 نه زیاتو خلقو پاکستان پرېښودې او د یادې ادارې په خبره د کال 2022 شمیرې د کال 2018 نه پس تر ټولو لوړې وې. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
تعلیم لپاره سہولت نشته د جنکو لپاره سړی په یادو به یو یاد راکې او ژوند یې تیر شي لکه د کونډې ښځې.
نو زمونږ چې سوره چې سماجي ژوند دی وخت کې نو هغه ټول مېرمنو راټینګ کړ.
15 سال زما د واده شو سو واته کال هم د قشان په لوړې دوه ټوړې دوه تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دې وی د زمو هسبند سره پته نه
انټرنیشنل مارچ کال کې هغه خو د خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوي.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
د خبرونه په دې برخه کې ورزو خوستا. په خوست ښار کې د خاري ناحیو د فوټبال لوبډلو ترمنځ درې ورځنۍ سیالۍ ترسره شوې چې اتلولي د خوست ښار د څلورمې ناحیې فوټبال لوبډلې په خپل نوم کړه. د پروګرام تابعیا کوونکو د دې سیالیو مخاله خاري کلتور سره د خلکو بلدول او د ښار د پاک ساتلو په ګډون په نورو برخو کې مرستو لپاره د خاریانو هڅولول. د نجیب الله الوخیل راپور اورو چې د فوټبال لوبډلې د فوټبال د لوبو د تماشګرو په غږونو پیلېږي.
دا د خوست ښار په امانی لوبغالي کې زما ښار غوره جام تر عنوان لاندې د یاد ښار اړوند وګونو ناحیو د فوټبال سیالیو پایلو بده چې د ښار څلورمې او اوومې ناحیې ورته لار موندلې وه. یاد سیالۍ چې د دې ولایت د ښاروالۍ ریاست په نوښت د ښاري کلتور د ترویج، د ښاریانو د حقونو د پوهاوي او ځوانانو لپاره د سپورتي اسانتیاو د برابرولو په موخه ترسره شوې. اتلولي 2-0 په مقابل کې د ښار څلورمې ناحیې په خپل نوم کړه. د خوست ښاروالۍ د ښاري حکومتوالۍ عامر محمد الله شرزي مشال راډیو ته وویل
د دې نه د ښاروالۍ هدف دا و چې یو خو د ورزش په برخه کې ځوانانو ته فرصتونه برابر شوي وي، بل هدف دا و تر څو دوی د ښاري کلتور څخه خبر شوي او همې دغه پیغامونه نورو ته رسولي وي. نو ښاروالۍ نه یوازې د فوټبال بلکې د سپورت په برخه کې د کرکټ، والیبال او نورو برخو کې هم ورته برنامې لري او په راتلونکي کې هم پلان کې دي چې داسې سپورتي برنامې ترسره شي.
بل لوري ته د فوټبال لوبغاړي هم د ښاروالۍ دا ډول پروګرامونه ګټور بولي او وایي د ځوانانو نو د سالمې بوختیا او ګټورو فعالیتونو ته د هغوی د هڅونې لامل ګرځي.
نوم یې عبدالرجان حکیمی ده، د څلورمې ناحیې د فوټبال کلب لوبغاړی یم. دا ډول سیالۍ د لوبغاړو لپاره د ټول ځوانانو لپاره ډېرې مؤثرې تمامېږي. هغه که د فوټبال په برخه کې کیږي که همداسې د ځوانانو نورو برخه کې، موږ دا هم غوښتنه کوو چې نورې سیالۍ هم په لاره واچوي. دا سالم مصرفیت کولی شي چې ځوانان د نشه‌یي توکو څخه راوګرځوي.
یو شمېر خوستي لوبغاړي دا هم وایي په دې ځای کې خلک له ښاري کلتور او اصولو سره بلد نه دي. یو بل تن لوبغاړی جاوید الله افغان وایي
وکن دا یو ښه پیغام دی. د یو نسل ترمنځ معرفت و چې موږ ډېر ښه سره وپېژندل. هلته داسې یو داسې ټیم و چې موږ ناحیه بیخي پېژندله نه، چې موږ په څه شي مربوط و. د دې لورې په مطابق موږ ناحیه وپېژندله. مونږ په ومه ناحیه سره مربوط دي. دا یو ډیر ښه سیستم او ډیر ښه پیغام یې وړاندې کړ.
د سیمې مدني فعالان د دې لوبو په اړه وایي ښاروالۍ د خلکو لپاره د ښاري فرهنګ او د ښاریانو د حقونو په اړه ډیر په زړه پورې بینرونه چاپ کړي ول چې مثبت پیغامونه یې لرل.
نوم مې فرهد الله الهام دی. ښاروالۍ په خپل د داخل د لوبغالي کې چې کوم بینرونه نصب کړي وو د هغه برا کې د ښاري کلتور هغه کوم اصول او قوانین قواعد چې دي آج په خپل بینرونه باندې نصب کړو چې د سر اکثریت کاریونه هم دغه بینرونه په خپل سترګو ولیدل او سر اسنا شو.
دی یادونه ورده په خوست کې د کرکټ، والیبال او نورو لوبو په خوا کې فوټبال هم پریمان مینوال لري او د دې ولایت په مرکز ولسوالۍ کې د فوټبال په ټیمونو کې لسګونه ورزشکار خوستوال لوبیږي او په اطرافي سیمو کې د فوټبال لوبو تماشا هم ډیر وي.
دا مشال ریډیو دا زه عمر وزیریم د بنو شمالی وزیرستان او خواوشا سیمونه تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.